Radio.
سلامونه سهار بخیر. په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. دغه پروګرام کې قادر جلالوف تخنیکی همکاري کوي. نن جمعه ده د سور غوایی نهمه د اپریل نویشتمه. پیل په خبرونو کوو. په مزار شریف ښار کې تیر ماښام د سپرلیو په دوو موټرونو کې چاودنې وشوې چې له کبله یې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي دي. په دې چاودنو کې چې ویل کېږي قربانیانې شیعهګان دي، 14 تنه نور ژوبل شوي هم دي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې په مزار شریف کې د امنیي قوماندانۍ ویاندوی محمد آصف وزیري وایي چاودنې په هغو مسافروونکو موټرو کې شوي چې په شیعهګانو پورې تړاو لري. تیرونه هم په مزار شریف ښار کې د شیعهګانو په یو لوی او جامع جماعت کې چاودنې لزګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. تر دې دمه د مزار شریف د تیر ماښام د چاودنو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې پر شیعهګانو د اکثرو بریدونو مسؤلیت داعش سخت دریځې ډلې منلی دی. د طالبانو د حکومت د ښار جوړونې وزارت پرون له یو چینایي شرکت سره د کابل د سبز ولسوالۍ په پیروزي ښارګوټي کې د صنعتي پارک د جوړولو موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې صنعتي پارک کې به د بیجنګ ننګرهار د تولیدي او تعمیراتي شرکت له لوري د پیروزي ښارګوټي په ختیځه برخه کې یو نیم سل فابریکې جوړې شي. په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې پر دې پروژې به 214 میلیونه ډالره ولګول شي او څه باندې 14,000 تنو ته به پکې دایمي او 15,000 نورو ته به په غیر مستقیم ډول د کار فرصت برابر شي. د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه مرکز د کابل ولایت په چهار اسیاب ولسوالۍ کې 1500 کورنۍ ته خوراکي مواد وویشل. د سعودي عربستان د ریاد ورځپاڼې د راپور له مخې دا مرسته د روژې په مناسبت په 2022 کال کې د مرستو د پروژې په لړ کې وویشل شوه. د پروژې پر اساس به د سعودي عربستان له لوري 18,600 کورنیو ته مرستې ورکول کیږي. د امریکا ولسمشر جیو بایدن به د اوکراین د ملاتړ لپاره له کانګرس څخه د 3 میلیارد و 300 میلیون ډالرو د تصویبیدو غوښتنه وکړي. بایدن وویل دا پیسې اوکراین ته د خپلې خپلواکۍ د جګړې په خاطر ضروري دي. بایدن چې په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره غږېده زیاته کړه، موږ دې لایحې ته اړتیا لرو، موږ باید دا کار وکړو. د دې جګړې لګښت کم نه دی، خو یرغل ته شاړول به لا ګرانه تمام شي. او د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي ناټو چمتو ده چې د روسیې خلاف په جګړه کې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې ستولتنبرګ پرون په بروسل کې یوې غونډې ته وویل ناټو باید د اوږدې مودې لپاره چمتو اوسي. دا احتمال شته چې دا جګړه میاشتې میاشتې او کلونه دوام وکړي. د دا هم وویل چې ناټو به د اوکراین د شوروي د دورې د زړو وسلو ځای په نویو لویدیځو وسلو ډک کړي. د خبرونو اوریدونکو ویل ازادي راډیو کولای شي د دوه خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشي. ورزو د پروګرام معرفي ده. امریکایي چارواکو ویلي په افغانستان کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پریښي دي. د افغان پوز پخوانی ویان جنرال دولت وزیری وایي
سپکی وسلی، درنی وسلی، هلیکوپتری، نالوتکی، زری پوشونه او انجینری وسایت ډیر قیمت بها وسایت و دا ټول که حساب کو زه فکر کوم چې د ډیرو پیسو وسایل و.
د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وی د مسی عینک د کان تړون له چینایي شرکت سره تمدید کړی دی.
کله چې قرارداد ماده په ماده وکتل سولو د معدنو پټرولیم وزارت د رهبری له طرفه څخه بالکل په قرارداد کې مداسې څه پیدا نکړل، نو لهدازه موږ قرارداد ته ژمن پاتې سولو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل د هغه بلوڅ محصل د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې په کراچۍ کې پر چینایانو له ځانمرګې بری درسته نیول شوی او د برخلیک په اړه معلومات نشته. افغان متقاعدین له طالبانو څه غواړي؟
سوانی امر لا پوخای اعلان کړی چې پاتې ثابت پیسې د متقاعدینو ته خپل د تقاعد حقوق ورکول کیږي. متاسفانه د ډیر انتظار سره سره په وعده وفا ونه شو.
د
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو تغوغ است. رازو لمړي مطلب ته. امریکایي چارواکي ویلي په افغانستان کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پریښې دي. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان په یو نوي راپور کې راغلی. دا د راپور په اساس کله چې تیر کال امریکایي ځواکونه اګست په دیرشمه له افغانستانه ووتل، د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې په دغه هیواد کې پریښودې. د راپور په اساس د هغه وسلې دي چې د تیرو 14 کلونو په ترڅ کې متحده ایالاتونو افغانستان ته لیږدولې وې. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
CNN خبری څنګه د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړ چې د طالبانو تر واکلاندې افغانستان کې واشنگتن د دې وسلو د ایستلو یا له منځه وړلو لپاره څه پلان نه لري. د CNN د راپور له مخې د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له 2015 د 2020 کال د اګست تر میاشتې د 13 میلیارد او 600 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ورکړي وو چې د دې تجهیزاتو له ډلې پروسش کال د اګست په دیرشمه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د 2 میلیارد او 12 میلیونه ډالرو په ارزښت وسلې په افغانستان کې پاتې شوې. د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې په دې تجهیزاتو کې الوتکې، پوځي وسایط، وسلې، مخابراتي تجهیزات او یو شمېر نور وسایل. په دې راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی دی، راغلی دی چې له متحده ایالاتونو څخه په افغانستان کې اکثر پاتې وسلې د امریکا د دفاع وزارت له لورې ساتنې ته اړتیا لري. په کابل کې د جمهوري نظام تر سقوط مخکې د امریکا د دفاع وزارت تخصصي قراردادیانو په دې برخه کې مرسته کوله. د راپور په یو بل برخه کې راغلی دی چې په افغانستان کې د امریکا د پریښو الوتکو ارزښت څه باندې 923 میلیونه ډالرو ته رسیږي. ویل کیږي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو مخکې د امریکا دفاع وزارت افغانستان ته اته وی الوتکې ورکړې وي او دا الوتکې په کابل کې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې پریښو دي.
و موردل چې امریکایي چارواکو ویلي د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې په افغانستان کې پریښي دي. د دغو وسلو د اهمیت او د ترهګرو ډلو لاسته د دغو وسلو د ورتلو د اندېښنې په اړه عصمت څاروان د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویاند جنرال دولت وزیري سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې دغه وسلې څومره مهمې وي.
په دې کې شک نشته دی چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان وسلوال پوځ ته ډېرې وسلې ورکړې وي. دقیق قیمت یې زه نشم ویلی چې 2 میلیارده یا د دې نه کم یا زیات، مګر د 2,400,000 اردو لپاره یا وسوال پوځ لپاره زه فکر کوم چې په همدې قیمت به وسلې وي، ځکه چې په آخرو کې د پولیساتو ځواکونو او د ټولو شمېره د اردو 2,400,000 تنو ته رسېدلې وه. نو د دې لپاره سپکې وسلې، درنې وسلې، هلیکوپترې، الوتکې، ټانګ زری پوشونه او د کاش په استخباراتو وسایل او وسایط او په څنګ کې د انجینری وسایط ډیر قیمت بها وسایط و. دا ټول که حساب کو زه فکر کوم چې د ډیرو پیسو وسایل و. او دا وسلې د طالبانو لاسته پرختیا ورغلی دي، ځکه طالبان په څو ورځو کې ټول افغانستان ونیو، چا ورسره جګړه ونه کړه، هیڅ وسلې خراب نه شوې، ټولې د دوی لاسته ورغلی دي.
جنرال صاحب، د دغو وسلو په منځ کې مهمې کومې دي؟
نو په دغو وسلو کې زما په عقیده باندې مهمې وسلې د انجینری وسلې وي، د کشف استخبارات وسلې وي، او د بلاک هاک هلیکوپترې وي، یا د روسیې د می 12 هلیکوپترې وي، می 15 هلیکوپترې وي، ګرچې هغه خراب شوې وي خو که ترمیم شي هغه هم ښې هلیکوپترې دي. بل 15 د هغه سوپر توکانو والو تکې وی چې هغه قیمت په هادي. نو په دې اساس باندې زویل شمه چې د ډیرو پیسو وسلې په افغانستان کې پاتې شوې دي او هغه د طالبانو سره دي او طالبان د هغوی نه استفاده کوي. او زه په دې عقیده یم چې د مخکې دورې په شکل به طالبان دا ځل دا وسلې ځای نه کړي، ټولې به وساتي، ځکه دوی اردو ته ضرورت لري، امنیت ته ضرورت لري، حمایت ته ضرورت لري، او خپلو وسلوالو کسانو ته وسلو ته ضرورت لري.
څومره خطر شته چې دا وسلې د داعش په شان ډلو لاسته ورشي؟
چې د داعش لاسته لویږي که نه لویږي، زه فکر کوم چې داعش لاسته ځکه نه لویږي چې طالبان د داعش سره ملګري نه دي، د داعش سره جګړه کوي، د داعش سره دښمني لري. ټول وخت کې که چیرې د دوی قدرت ورسیږي، د داعش جرلې وباسي، د افغانستان نه ورکوي.
د افغان پخوانی پاوز ویان جنرال دولت وزیری و چې د امریکایي چارواکو د څرګندونو او دا چې د $1 میلیارد په ارزښت وسلې په افغانستان کې پریښې دي، په دې اړه باندې خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
ازادي راډیو ته غواګي است. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست د هغه افغانی الاصل امریکایی پوځي سره لیدلی دی چې د طالبانو په اسارت کې وو او تازه له بنده خوشی شوی دی. توماس ویست نن په یو ټویټ کې ویلی دی چې خوشاله دی له صفی الله رؤوف سره لیدلی دی. صفی الله رؤوف د امریکا د سمندري ځواکونو احتیاط غړی و چې په کابل کې له یوې خیریه ټولنې سره هم کار کوو او تر دسمبر میاشت پورې د طالبانو په قید کې و. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په خپل ټویټ کې زیاته کړې دی چې صفی الله رؤوف اوس په کور کې دی او له خپلو ملګرو او کورنۍ سره دی. هغه ویلي دی چې همدارنګه د صفی الله رؤوف او د هغه د ورور انیس خلیل په خوشی کېدو کې د طالبانو رول هم د یادولو وړ دی. د یادونې ده چې انیس خلیل د امریکا د سمندري صفی الله رؤوف د امریکا د سمندري ځواکونو احتیاط غړی تر دسمبر پورې د څو اونیو لپاره د طالبانو په قید کې و چې بالاخره د اپریل په لومړیو کې لومړی قطار او بیا له هغه ځایه امریکا ته ورسول شو. د هغه چینایي کمپنۍ غړي په کابل کې دي چې د مس عینک قرارداد د افغانستان له پخواني حکومت سره کړی و. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی وایي د دغه وزارت سرپرست وزیر له چینایي کمپنۍ څخه غوښتي چې پر دغه کان کار پیل کړي. طالبان هیله لري چې پر دې کان د کار پیلیدا به دوی ته د عوایدو ترڅنګ ډیرو خلکو ته د کار فرصت برابر کړي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې راپورونه وایي طالبانو د قانون استخراج ته زور ورکړی او له دې درکه د خپلو عوایدو د زیاتولو هڅه کوي، د طالبانو حکومت له چینایي شرکتونو سره د مس عینک قرارداد له سره وڅېړه او هغه یې تایید کړه. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی مفتی برهان تیرش په ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د اسلامي امارت کابینه د قانون وزارت ته دنده وسپارل چې د مس عینک قرارداد له سره ورسوي او که د اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف نه وو د دغه قرارداد د عملي کولو لپاره ګامونه واخلي.
کله چې قرارداد ماده په ماده وکتل سلو د معدن او پټرولیم وزارت د رهبری له طرفه څخه بالکل په قرارداد کې مداسې څه پیدا نکړل، نو لهدازه موږ قرارداد ته ژمن پاتې سلو او درې ویډیوي کانفرنسونه موږ سره وکړل او بیا شیخ صاحب چین ته ولاړی. په چین کې د قرارداد د مسینک یا د ایم جی ایم د کمپنۍ د مشرتابه سره ولیدل او بیا دوی د لیک کابل ته رااله. اوس هم په الحال چې زه د تاسو سره مجلس کوم د مس عینک قرارداد یا د ایم جی ایم کمپنی مشرتابه هغه په کابل کې فزیکی شتون لري.
د مس عینک کان قرارداد په خوانی حکومت په 2001 میلادي کال کې د چین له ایم سی سی کمپنی سره نسبتا په شو شرایطو لاسلیک کړی وو چې پر اساس دې کمپنی منلې و افغانستان ته به د کال له 250 میلیونه تر 300 میلیون ډالرو عاید د ورکولو ترڅنګ برېښنا کوټ او ریلار جوړوي. شغلی برهان دا هم تایید کړ چې د طالبانو حکومت د متوسطو قانونو استخراج ته زور ورکړي او اوس د په وینا یو سلو شپږ څلوېخ متوسط قانونو استخراجي شي چې لکه بلې د دولت عواید زیات شي دي. دا په داسې حال کې چې د قانونو ځینې متخصصان وایي ډیر قانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي چې لکه بلې ضایعات ډیر دي.
آزادي رادیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د هغه بلوڅ محصل د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې په کراچۍ ښار کې پر چینایانو له ځانمرګي برید وروسته نیول شوی او د برخلیک په اړه یې معلومات نشته. ادعا کېږي چې د یوې بلوڅې ښځې له لورې له انتحاري برید وروسته په کراچۍ کې یو شمېر کسان په دې خاطر نیول شوي چې په خټه بلوڅ دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د بخښنې نړیوال سازمان پرون پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پر پاکستانی چارواکو ژغ کوي چې د بلوڅ محصل بیبګر امداد په اړه دی ووایي چې چیرې دی او که دوی نیولی وي نو سمدستي دې خوشي کړي او یاد یې محکمې ته وړاندې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان همداراز ویلي که بیبګر نیول شوی وي د عادلانه محاکمې حق لري. راپورونه وایي چې بیبګر په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون محصل دی او د چهارشنبه په ورځ هغه مهال د دریو موټر سپرو له لوري ونیول شو چې د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د خپلوانو لیدو ته تللی و. د پنجاب پوهنتون یو ویندوی د بیبګر نیونه تایید کړې او ویلي چې استخباراتي ادارو له پوهنتون څخه بیولی دی خو امنیتي او استخباراتي ادارو د نوموړي د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې بلوڅو او پښتنو اقلیتونو په ځلونو ادعا کړي چې د استخباراتو له لوري د دوی خلک نیول کیږي او مړ ژوندی نه معلومی شي. په پاکستان کې د بلوڅ محصلانو فدراسیون ویلي چې د دوی یو شمېر نور کسان هم نیول شوي خو چارواکو تر اوسه پورې رسمن د چا د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. بیبګر امداد وروسته له دې ونیول شو چې په کراچۍ پوهنتون کې د کنفیسیوس انسټیټیوټ درې استادان په انتحاري حمله کې ووژل شول. د دې برید مسؤلیت د بلوچستان بیلتون غوښتونکو ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ یا د بلوچانو د ازادۍ جبهې په غاړه واخیست او وی ویل چې دا برید یوې ښځې چې شاري بلوچ نومېده کړی دی. د پیښې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر بحثونه پارولې دي خو د بلوڅو محصلانو ټولنې ویلي چې د پاکستان په پوهنتونونو کې په دې پلمه د بلوڅو محصلانو زورول نوې خبره نه ده بلکې تر دې مخکې هم زورول کېدل. پرون بلوڅو محصلانو د لاهور په پنجاب پوهنتون کې په دې خاطر احتجاج کاوه خو اجازه ورنکړل شوه.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت درشري
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
وار بشو غزنی ته حالته د افغانی سری میاشتې ټولنې لخوا پر 380 کورنیو باندې مرستې ویشل شوې دي.
په غزنی کې د پنځشنبه په ورځ د افغانی سری میاشتې ټولنې له لوري د دغه ولایت په مرکز او شاوخوا سیمو کې له 380 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وسوه. د یادې ټولنې چارواکي وایي دغه مرستې د ترکیې هیواد د خلکو له لوري چمتو سوې وې. د افغاني سری میاشتې ټولنې د مرکزي سویل ویدیت زون استازي او د حوادثو سیمه ییز لوی مدیر عبدالمستعان رحماني ازادۍ راډیو ته وویل په دغه مرستو کې شپږ قلمه توکي شامل دي. نوموړی زیاتوي د دغه کورنیو سروې په خوا ترسره سوې وه.
نن چې تاسو د صحنې شاهد یاستئ البته د غزنی د مرکز مختلفو سیمو 380 کورنیو ته نن دلته توضیح لرو چې د ترکیې هیواد د خلکو لخوا چمتو شوي دي چې پکې هغه کې 50 کیلو اوړه 10 لیټر غوړي 1 کیلو مکرونی 2 کیلو تر میده وړه روب مالګه پکې شامل دي.
بل لور ته بیا هغه کسان چې د مرستې تر لاسه کړي خوشاله دي خو وایي باید نور مرستې هم ورسره وسی. دوی وایي غزنی هغه ولایت دی چې ډیرای اوسیدونکي سختو جګړو او وچکالیو ځپلې دي.
زه کریم الله دی ورزو د کلی رئیس مې زه تشکر کوم د سرمیاشتې د خونچا چې د ترکیې له هیواد نه مننه کوم چې د ورزو د کلی ته درسو بیوازل خلک ته مرستې نن دا خلک ډیر زبر سوی دی په جنگو کې خوش سالم هم ده. نورم تاسو کوشش وکړئ چې د خلک سره کومک وسی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له راتګ سره په غزنی ولایت کې له زرګونو بېوزلو او اړمنو کورنیو سره د بېلابېلو موسسو له لورې خوراکي او غیر خوراکي توکي مرستې سوي دي.
خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دې برخه ته مو سه اجمل اند هر کله کوم. په کندهار کې د روشي پراتک سره د بیلا بیلو لوبو سیالۍ پیل شوی او هر ورځ ورته زرګونه سوانان د ننداري لپاره ورسي، خو دا سیالۍ تر ډیره د لوبغاړو په شخصي لګښت تر سره کیږي. لوبغاړي وای د هوا په تودیدو سره دی د شپې پر مهال د لوبو کولو زمینی ورته برابر شي. د کرکټ او فوټبال شپنی ټورنمنټونه د محل د خلکو لپاره یو ښه تفریح ده. تفصیلی په ریپورت کې اورو.
د روژې میاشتې له پیل راهیسې د کندهار ښار په عینو مینې ښارګوټي کې د شپنیو لوبو سیالۍ پیل سوي، چې تر روژې مات وروسته د کندهار د ښار او ولسوالیو ځوانان تر پیشنمې پورې د لوبو نندارې کوي. فضل احمد او مختار احمد چې د دغلوب ننداري تراغلی وای د روژې پر مهال د لوب میدانونه د وخت د خوشاله تیرولو لپاره تر ټولو شمو قیده.
الحمدلله موږ دلته راځو د فوټبال ګراوند ته، دلته میچونه ګورو او خپل ساتیری کوو. شش ځوانان راځي او دلته لوبې کوي د خپل ساتیری لپاره. بس روژه مات وسو، الحمدلله تراوی وکو، بیا موږ راځو دلته د میچونه ګورو در دوه بجو پوري. نو در دغه نشو تماشو در دغه خونو دغه ورزش ډیر شد.
کله روژه مات وکو تراوی وکول منځ وکو تراوی وکو بیا نو د ټیم پاسې لپاره راځو. نو مې ته دته د کوریشي اکاډمي کرکټ کلب ته راځو. مانا دته د ځوانان کرکټ کې موږ دته مینوالو د تکشنو ته د تشویق کوو.
د دې لوبو یو تنظیمونکی اجی محمد طاهر طاهری وایي د دې سیالیو اصلي موخه د ځوانانو د سالمې بوختیا لپاره زمينه برابرول او د نشي توکو مخنیوي دی.
ځوانان راځي په زورګونو درچان د لري موږ درې ټورنمنت په لار چول دي تقریبا اویا ټیمو برخه په شخص چده. نو هر شپه 15 لوبي تر سره کیږي. ځوانان مینوال او د لې امنیتي کسان راځي د لوبو څخه خوند اخلي.
په کندهار کې د روژې پر مهال دغه ډول سیالي د لوبغاړو په شخصي لګښت جوړیږي، خو لوبغاړي بیا د طالبانو له حکومت څخه د ورزش په برخه کې د نورو اسانتیاو ترڅنګ د شپنیو لوبو د زمینی برابرولو او د دا ډول فرصتونو د دایمي کېدو غوښتنه کوي.
کندهاري ځوانان ټول با سره علاقه لري. د حکومت څخه مو او د کندهار په ټول فدراسیون څخه مو غوښتنه دغه ده چې دغه سټنټونه په لاره واچوي، ځکه چې دا اوس په شخصي لګښت سره لاره چول شوي چې مصارف هم ډېر دي. د چمنو د په واسطه نه کیږي که چیرې کندهار په ټول فدراسیون دی په خپل شخصي لګښت واچي.
یوازنی غوښتنه دغه ده چې موږ شپنی ټورنمنټ شره پیل شوی دی، ته روژې مبارک میاشت کې دي، ټول ځوانان راځي د تراوو وروسته موږ د فوټبال څخه خوند اخلو. فوټبال یو د خوند لوبه ده، لذت نه اخلو. د مسلمانو څخه مو یو هیله او ارزو ده چې موږ ته دغه زمينه سازي وکړي د فوټبال لوبغاړي را جوړ کړي.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ورزش مسول مولوی محمد ابرار لبیب بیا ځوانانو او لوبغاړو ته د شپنیو لوب لپاره د زمینی برابرولو ژمنه کوي.
د ورزشکارانو دغه کم پرشتره شته غوښتنه شته د خپل پرځای باندې صحیح ده، خو موږ دغه نوی نظام راغلی دی دونه بودیجه موږ نه درو چې موږ په هغه سره مثلا دغه د شپې د پاره ول د شپې د پاره چې هغه جنریټر غواړي، برق غواړي، تیل غواړي، کم سه کم د یوې شپې مصرف شې دی هغه د 2500 افغانۍ په شاوخوا کې غواړي. نو موږ داسې شخصي بودیجه خو نه لرو. نو ان شاء الله بیا هم لګیا یو چې د رواني ګرمۍ ته چې د ورځې د خوا مثلا ورزش تکلیف دی.
د کندهار ارغنداب شاولی کوټ او دان هغه ولسوالی دي چې مخکې به یو شمیر کنداریانو د روژې ماښامونه پکښې په میلو تیرول، خو د ډیرو لپاره بیا اوس یوازې د لوبو دا میدانونه د وخت تیرولو مناسب ځایونه دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ ملالی بشیر ورته کتنه کړی.
فوربس مجله په دې اړه یو مقاله خپره کړې چې د امریکا دفاع وزارت دی راپور لمخې د افغانستان لپاره د 2 میلیارډ ډالر پوځي تجهیزات چې امریکا پیرلی وو د طالبانو لاسته ولویدل. دا راپور تر اوسه علني نه دی خپور شوی. د سی این این د راپور پر اساس په دغو تجهیزاتو کې الوتکې، موټر، وسلې او مخابراتي مهمات و چې د افغانستان پخوانی حکومت ته ورکړل شوی وو. فوربس د سی این این د راپور له قوله لیکلی چې که څه هم د امریکا پوځ د دغو وسلو بیرته اخیستلو یا له منځه وړلو اراده نه لري، خو دا تجهیزات ترمیم ته اړتیا لري. د امریکا د دفاع وزارت یو مخکینی راپور ویلی و چې که قراردادیان له افغانستانه ولاړ سي، د افغان پوځ ګڼ الوتکې به فعالې پاتې نه سي. په مقاله کې لولو چې دا وروسته له هغه چې د امریکا کانګرس له دفاع وزارت وغوښتل چې د کانګرس استازو ته دې په افغانستان کې د امریکا د شتمنۍ د برخلیک په اړه راپور ورکړي. جیوګرافیکل خبرونې له افغانستانه د کډوالو د سیل په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې پوښتنه شوې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دو وروسته ګڼ افغانان غواړي خپل هیواد پرېږدي، خو دوی به چیرې ځي؟ په دې مقاله کې وروسته لولو چې د اګست تر 15مې وروسته چې طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ، د اقتصاد سقوط او بشري بحران 10,000 افغانان له خپلو کورو بې ځای کړل، 15,000 نور ایران ته واوښتل او زرګونو نور په ګڼو بهرنیو هیوادونو کې پناه غواړي. جیوګرافیکل په دې مقاله کې لیکلي چې د پناه غوښتونکو سیل نړۍ اندېښمنه کړې چې یو ځل بیا د 2015 کال غوندې د کډوالو بحراني سیل تکرار نسي. هغه مهال کله چې په سوریه کې سیاسي وضعیت کړکېچن سو، تر 1 میلیون زیاتو کسانو په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې وه، او د 2014 کال تر مارچ میاشتې 2,50,000 افغانان هم پکې شامل سول. په مقاله کې راغلی وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ، یونان اروپا ته خبرداری ورکړ چې دا هیواد د 2015 کال بحراني وضعیت تکرارېدو ته چمتو نه دی. په سیمه کې د پناه غوښتونکو د پاتې کولو لپاره د مقالې په وینا اروپایي ټولنې له افغانستان او ګاونډي هیوادونو سره چې ګڼو افغانانو ته ځای ورکړی، د 1 میلیارډ ډالر بشري مرستو ژمنه کړې ده. په دې مقاله کې وروسته راغلی چې د اقتصادي ستونزو له کبله شاید افغان